یې موضوع ده او د داعش د پراخېدو لپاره د طالبانو ضعف د خپل یو ډېله ستراتیژي ده چې بهرنیان یې د خپل ځان سره لري. د طالبانو ضعف په لوی لاس باندې په دې معنا باندې دي چې خلک هغه کسان چې هغه استراتیژي ډلې دي په اصطلاح پخوا طالبانو سره یو ځای وي اوس په لوی لاس باندې هغې مجبورې کېږي تر څو داعش ته لاس ور واچوي او د داعش ملاتړ وکړي. په دغه برخه کې داعش د افغانستان د نظام لپاره تهدید لکه طالبان چې و دوی هم دي. خو خوشبختانه چې افغانستان اوس پخوانی افغانستان نه دی. موږ ځواکونه ملي امنیت هغه تر څنګه پراخه اردو لرو چې همدا اوس هم دوی سره په یو ډول نه په یو ډول په تقابل کې واقع دي او د دوی دفاع د افغانستان د خاورې څخه او د داعش د پراخېدو ویره ځکه زما په نظر باندې چې افغانستان کې ډېره نشته چې داعش دا په عقیدوي لحاظ د افغانستان د خلکو څخه یوه بېله ډله ده. مثلا دوی د قبرونو په ورانولو کې په اصطلاح یوه دوی غیر مذهبي ډله ده چې هغه د افغانستان خلک مجموع کې د غیر مذهبي کسانو څخه ډېر نفرت لري. طالبانو سره چې افغانان زیر پرې ولاړو او پیل کې هغه یو علت ده چې هغه مذهبي ډله وه.
د افغانستان د څلورو ختیځو ولایتونو وکیلانو ګواښ وکړ، حکومت ته یې 15 ورځې وخت ورکړ چې د دې ډلې په وړاندې په دغو نورستان، لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې باید اقدامات وکړي، کنه دوی به پخپله وسله را واخلي او د دې ډلې په وړاندې به وجنګیږي. څه فکر کوي چې افغان حکومت ولې نه دی توانېدلی چې دغه ډله وځپي؟
عوام حدث د ځان د موږ څخه عوام دي. عوام چې کله خبره کوي موږ خپل امکانات ته ګورو، د خپل امکاناتو مطابق د خپل چارواکو او د خپل مجموع کې امنیتي ځواکونو ملاتړ کوو او د هغوی د امکاناتو ته په کتلو باندې بیا خپل نظر څرګندوو. دغه وکیلانو یا ځینې کسانو چې خپل په مجموع کې یوازنی کس په ختیځ کې مثلا په شرق کې هغه ظاهر قدیر دا خبره کړې ده، دغه کسان په داخل کې خپل شخصي کشمکش سره لري. د افغانستان د سیاسیونو یو مشکل دا دی که د چوکۍ ورته ورکړه نه، که د چارواکي دا کار زوی مقرر کړي هغه نظام ننګه کوي، نظام ملاتړ کوي. اما که په نظام کې واک ورته ورنه کړي، چوکۍ درته ورکړه نه، بیا نظام ته ګواښ کوي چې وتلې ته لاسه شوم. دا هسې د ځان خبرې دي. یو بود دا هم کېدای شي چې کله دوستم په امنیتي لحاظ چې د هغه سره ملاتړ یې افغان ملي اردو ده، په دا خاطر باندې ځینې کسان دولت ته دا ګواښ کوي چې دوستم له دغه حرکت څخه را وژغوري، نو په لوی لاس باندې دولت ته اقدار وکړي. داعش په افغانستان کې لکه څنګه چې دغه خلک ویره کوي، زه خپله په هغه عقیده باندې نه یم. یو علت دا دی چې د داعش سره د افغانستان د عوام ملاتړ په مطلق ډول سره نشته. هغه یوه وحشتناک او ظالمه ډله ده. په دې خاطر باندې افغانان د ظلم څخه تر پزې پورې راغلي دي. د هغه ډلې ملاتړ نور نه کوي چې هغه په افغانستان کې ظلم ته لمن وهي.
بلې، نو دغه ډله څنګه توانېدلې په ختیځو ولایتونو کې د ښوونځیو مخه ونیسي یا هم خلک وګواښي او د ځینو سیمو په نیولو بریالي سي؟ په داسې حال کې چې تاسو ویل چې خلک ملاتړ نه کوي او د خلکو کرکه ورڅخه ده.
یو اساسي موضوع دا ده چې افغانستان اوسنی افغانستان شش کال انتخابات چې اوسنه د ډاکټر صاحب اشرف غني یو کال پر 9 سپتمبر باندې پوره کېږي، د دغه نظام هغه د ضعف یو اساسي نقطه دا ده چې موږ د بهرنیو ملاتړ په امنیتي لحاظ باندې نه لرو. یعنی امنیتي ځواکونه بهرنیان البته په افغانستان کې هغه ګوره پښې سپکې کړي دي. یعنې د افغانستان ټول واک او ټول امنیت یوازې او یوازې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اوږه باندې دی. په دې خاطر باندې به ځینې امنیتي ګواښونه زموږ دپاره ځکه چې موږ هغه رقم نه یې توانېدلي چې باید موږ رول لوبولی وای، د داعش، د طالبانو، د نورو ډلو په وړاندې. خو داعش زما په نظر باندې په دغه لو کچه باندې زموږ دپاره سردرد نه شي کېدلی، لکه زموږ داخلي کشمکشونه، زموږ د وحدت ملي حکومت د مشرانو تر منځ چې کوم کشمکش موجود دی، د وکیلانو ځینې ستونزې چې په لوی لاس باندې ګوره دولت ته پېښ شوي، یا مثلا د ځینو مظاهرو ته لاره هوارول په ډېره عادي موضوع باندې مظاهره وسي. دا اوس ګورې په افغانستان کې دغه یوه هفته کېږي ګوره چې مظاهرې روانې دي. دا خپله د امنیتي ځواکونو دپاره یو د سر درد دی. امنیتي ځواکونه موږ په مجموع کې کم لرو. اوس مو هغې بېچارهګان څه وکړي؟ په دغه لاریون کوونکو مخه ونیسي تر څو هغې تشدد ونه کړي او که داعشو د بل چا سره مقاومت وکړي.
افغان لیکوال او سیاسي تحلیل کوونکی نثار احمد صالح و مردل چې په افغانستان کې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د فعالیت پر پراخېدو افغان او بهرنیو چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده. داعش ډلې په وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ځینې سیمې نیولې او آن د ښوونځیو د مخنیوي اقدام یې کړی دی. تاسو څه فکر کوئ داعش ډله افغانستان ته څومره خطر پېښولی سي؟ خپل نظر کولی سئ چې راسره شریک کړئ. دوی شمېرې مو فعالې دي. یوه شمېره مو د 0999203545 0999203545 یو اوریدونکی په لاین کې لري، ته به ورسو د دن نظر به واورو. بل مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه مې کړي سلام محمد صالح تاسو او درنو اوریدونکو ته ورانې کوم. مې ازي مې فاروانه تاسو ته تلیفون پاتې کړی.
نیازی سب څه فکر کوي چې داعش ډله افغانستان ته خطر دی؟
ولی یارا تاسو ډیر خبرې وکړي او مخکې هغه نصیر خان خبرې وکړه تاسو ګورئ ما په نظر او ټولو اورېدونکو په نظر یار په دې څوارلس کالو کې سنی ولی تر اوسه پورې هر یو کال کې مسله راوتلی چې داعش و داعش او په ځینې افغانستان په برخو کې کېږي یا راوتلي یا له خپل دولت سره جنګېږي زما په نظر او د افغانستان د خلکو په نظر کې دا حقیقت نه لري او زه تاسې ته ډاډ ورکوم چې له ذرابین او مایکروسکوپ سره که تاسې نظر واچوئ د افغانستان په هېڅ ګوټ کې داعش و داعش په نامه باندې نه څوک شته او نه څوک لیدل کېږي هغه جګړه ماران دي هغه طالبان دي هغه القاعده او هغه د پاکستان ملیشي دي چې په دې تېر څوارلس کالو کې د افغانستان نظام سره او دولت سره جنګېدلي دي او اوس هم د دې په نامه د هغې په نامه تر خپل هماغه خپل هماغه خط ماش هماغه خپل هماغه لباس او تکتیک ته د تغییر ورکوي او د داعش په نامه د افغانستان دولت سره جنګېږي او زما په نظر کې داعش په افغانستان کې نه شته هماغه کسان دي چې مخکې په دې څوارلس کالو کې افغانستان حکومت سره وجنګېدل دولت سبا د داعش ده که طالب ده که القاعده ده که پاکستان ملیشي دي باید د هغوی په مقابل کې یو جدي مبارزه وکړي تر اوسه سیاسي افغانستان له دې بعد ناورین سره خلاص شي او زما په نظر همدا هم
ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل نور اورېدونکي هم پلان کې د دوی ته به هم وخت ورکړو بله مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده ستاسو غږ خپرېږي
السلام علیکم
مهرباني
افغانستان لپاره خطر نه دی غټ خطر دی که موږ دا د پام وغورځو افغانستان مخته نه کړه لکه سوریا یا عراق دا رقم کې دا ډېره ظالمه طایفه ده او د انسان بشر دښمنان دي
په افغانستان کې ولې په افغانستان کې د دوی فعالیت ته زمینه برابره شوې ده په دا اصل کې چې تاسو د یوه ظالمه ډله وبلله څه فکر کوئ
خو دا د پاکستان د خوا څخه د روان شوې ده د سوریې او د عراق سره او دغسې وي اوس پاکستان د خوا سره ویل کېږي پیسې پل کېږي د افغانستان د خرابولو دپاره د افغانستان افغانانو د پښتنو د خاص د پښتنو د مشرانو د وژلو دپاره
ډېره مننه ستاسو نظر
زموږ ملي امنیتي ځواکونه او زموږ ځواکونه باید د دوی وځپي او ختم مړی کړي
مننه ستاسو نظر واوریدل سو بل اوریدونکی هم په لاین کې دی دته هم ورځو بل مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده
بل السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
کوڅه ما ګر نه زما کو خیال ده د دې چې دا د دې لپاره کې ده چې دا مثلا دا دوسته په سوانان د ملشي جوړوي
مننه ستاسو نظر ستاسو نظر واوریدل سو لاوریدونکو څخه هیله کوي چې زین نور مسایلو ته ور نسیوسم د ازادي رادیو خبريال داود تپان له پکتیا سره په مستقیم تماس کړي تپان صاحب نمخ کې داسې راپور نه ورکول سول چې د پکتیا په ډیری کندو سیمه کې لوی لار ترل سوی ده او خلکو ته زیات ستونزې پیدا کړې دي علت څه دی لار ولې ترل سوی ده که اوریدونکو ته معلومات ورکړي
مننه سالی صاحب لکه څنګه ستاسو ویلي د تیرې کنډو په سیمه کې د کابل ګردیز چې د دې لارې نه خوست خلک د پکتیکا خلک او د لوګر خلک هم ربط آمد کوي د یو کانکلر په واسطه تړل شوې ده یو دواړه لوریو ته یعنې د ګردیز لوري ته او د کابل لوري ته سلګونه باردار واړه موټر ولاړ دي په دې کې مریضان خلک او عام خلک دا ټول ولاړ دلته د پکتیا ولایتي شورا وکیلان یا تجاران او قومي مخاور او مدني فعالان ټول سره ټول شوي دي دی وايي چې د عائشه یا د پنګونې د ملاتړ عمومي ادارې یا رئیس قربان حزدو د پکتیا د دفتر چې تر کلن فعالیت وروسته لغوه کړی او دغه دفتر یې بېخي لغوه اعلان کړی دی دوی وایي که چېرته د دوی غوښتنې وانه اورېدل شي د پکتیا ولایتي شورا رئیس سردار ملنګ زوی همدا اوس ما سره مخکې په خبرو کې وویل چې که چېرته غوښتنې وانه اورېدل شي د مرکز چاپل کې د ایسا دفتر به وتړي او همدا ډول دغه لار به همدې تړلې وساتي دوی ګواښ وکړ چې سبا به هم دغه لار بله ورځ به هم تړلې تر هغو پورې چې د دوی خط مرکزي حکومت نه اورېدلی او خپل بېرته دغه دفتر لبخن یا مالیه او ځایني فعال کړی
و په ندل چې د پکتیا په تیرای کندو سیمه کې لوی لار د اعتراض په ډول تړل شوی او خلکو ته زیاتې ستونزې پیدا کړې لدې سره د کابل ګردیز لاره بند ده او مسافر هم د لارې پوجدو کې د لارې خلاصېدو ته منتظر دي
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د بودیجې د کسر د مخنیوي او نړیوالې ټولنې ته د ژمنو د پوره کولو په خاطر یو لړ نوي پروګرامونه جوړ کړي دي. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل په شفافه توګه د عوایدو راټولول، د فساد پر وړاندې مبارزه، د ظرفیتونو لوړول، داسې نور اقدامات به په دغو پروګرامونو کې شامل وي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د کورنی عوایدو د زیاتوالي او د بودیجې د کسر د مخنیوي لپاره به دا ځل د لنډ مهال لپاره یو لړ نوي پروګرامونه پلي کړي. د دې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی وایي چې د حکومت د لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره د ملي بودیجې له لارې د نړیوالو د مرستو لګښتونه د نړیوالې ټولنې په شرطونو کې شامل دي. د د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هسې پیل شوي عواید په سمه توګه راټول شي څو د بودیجې د کسر مخه ونیول شي.
موږ غواړو چې د عواید په سمه توګه راټول شي او په ګمرکونو کې مو اصلاحات راوستئ. موخه مو دا ده چې یو خودکفا افغانستان ولرو. موږ هڅه کوو چې تر 2016 کال پورې یو ځل بیا د افغانستان لپاره چې کوم کنفرانس جوړیږي د پاتې ژمنې هم عملي جنبه ځانته ونیسي او لاسته راوړنو سره یا د غونډې ته لاړ شو او پکې ګډون وکړو.
خاغلی عبدالرحیمزی د بودیجې په لګولو کې ځینې ستونزو ته اشاره وکړه. ویل چې حکومت تصمیم نیولی چې د فساد پر وړاندې مبارزه پراخه او جدي کړي. دا هم وویل د روان کال د بودیجې کسر د اندېښنې وړ نه دی، ځکه چې حکومت کولی شي د یو لړ پلانونو په عملي کولو سره دغه ستونزه هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغانستان بانک د سوداګرۍ د توازن توپیر د 94 او 96 ترمنځ ښودلی دی. د سام یا د لوړپوړو چارواکو په ناسته کې چې تېره اونۍ په کابل ښار کې جوړه شوې وه، د مرستو د جلبولو لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ یو لړ ژمنې وشوې. د دولت د ټولو لوړپوړو چارواکو د شتمنیو ثبتول، د تدارکاتو د قانون جوړول، د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار پیل، ولایتي بودیجه ترتیبول، د کال تر پای پورې د فساد پر ضد اقدامات، په عدلي او قضایي ارګانونو کې بدلونونه راوستل او داسې نور هغه ژمنې دي چې افغان حکومت نړیوالې ټولنې ته ورکړي دي. بلخوا د ولسي جرګې ځینې غړي باوري نه دي چې افغان حکومت به دغه ژمنې پوره کړي. د دې جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون غړي باز محمد جوزجانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د مالی په لوړولو عواید نه زیاتیږي. دا حکومت په دې لاره کې مبارزه نه شي کولی. اوس هم زموږ مالیات د نورو هیوادونو په نسبت لوړ دي. که په حکومت کې کړکیچونه همداسې روان وي، عواید به پورته لاړ نه شي.
افغان چارواکي ډاډ څرګندوي چې د نویو پلانونو له پلي کېدو سره به مالی ستونزې کمې شي، خو کارپوهان وایي تر هر څه ضروري ده چې د حکومت مشران یو تر بله سیاسي اختلافات له منځه یوسي او د عوایدو زیاتولو ته سنجول شوې عملي پالیسۍ جوړې کړي.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 16:00 له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیات وایي د هیواد اوسنی اضطراري حالت په پام سره مناسبه نه ده چې حکومت د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر دغې جرګې ته معرفي کړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوي کاندید وزیر تر پیژندلو پورې به شاده وي چې دغه وزارت د سرپرست وزیر لخوا اداره سي. اجمل تورمان او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ناامنۍ زیاتې شوې او د افغانستان تر ټولو کلیدي وزارت یعنې د ملي دفاع وزارت د سرپرست لخوا اداره کیږي، د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې په هیواد کې روان وضعیت ته په کتو ضرور نه ده چې د ملي دفاع وزارت لپاره نومان د باور رایې د اخیستلو لپاره دغې جرګې ته معرفي شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که اوس له حکومت غوښتنه وکړي چې د ملي دفاع نوماند وزیر د باور رایې د اخیستلو لپاره دوی ته معرفي کړي، په هیواد کې به وضعیت نور هم بد شي.
خو په دې حالاتو کې زه دا جایز نه ګڼم چې داسې موضوعاتو باندې موږ بحث وکړو، ځکه چې حالات دا رقم ته دي، نامنیانې زیاتې دي. نو کله چې لږ حالات نورمال سول انشاءالله تعالی بیا موږ غوښتنه د وزیر صاحب دفاع کوو. حالات هغه رقم ته دي چې جنګي حالات دي. په دې حالاتو کې که موږ زیاتې غوښتنې کوو، بیا نوی وزیر دوی د غب سره موافقه کوي، نو وخت غواړي خبرې. نو ښه خبره به دا وي چې اوس موږ حالات نورمال کړو، بعد له هغې نه به انشاءالله د نوي وزیر ترتیب موږ نیسو او رئیس صاحب جمهورنه به غوښتنه کوو.
خاغلی احمدزی ویل چې د دفاع وزارت د سرپرست معصوم ستانکزی بهرنۍ پالیسی دوی ته د منلو ده، او د نوی نومان وزیر تر معرفی پورې به خوي چې خاغلی ستانکزی د سرپرستۍ چارې پر مخ بوسي. محمد معصوم ستانکزی شاوخوا څلور میاشتې مخکې د ملي دفاع د نومان وزیر په توګه د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژندل شو، خو ویې نه شول کړی چې د ډیریو وکیلانو د باور رایه ترلاسه کړي. تر دې دمخه یو شمېر حکومتي سرچینو ویلي چې د ملي دفاع سرپرست معصوم ستانکزی به تر یوې نامعلومې مودې پورې خپل کار ته دوام ورکړي، خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې روانو ناامنیو او د داعش ګواښونو ته په پام سره اړینه ده چې د ملي دفاع وزارت وزیر ولري نه سرپرست. د چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست خوا اداره کیدل د دې لامل کیدای شي چې د نورو امنیتي ادارو مسؤلین د هیواد د روان وضعیت په اړه ځان کم مسؤول وګڼي.
په داشان یو وضعیت کې د ادارې په راس کې د ملي دفاع د وزیر نشتوالی چې کولی شي د افغانستان د ټولو وسلوالو ځواکونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي او د افغانستان په وضعیت امنیتي کنټرول او رهبري ولري یو ناورین دی.
تر دې دمخه هم خلکو او د چارو کارپوهانو د سرپرست لخوا د یو مهم امنیتي سکتور د ادارې په اړوند انتقادونه کړي او ویلي چې د هیواد روان ناسم امنیتي وضعیت ته په کتو په کار نه ده چې داشان یو مهم وزارت د سرپرست لخوا رهبری شي.
د ازادي راډیو خبري ساعت اوري. په اوسم د ازادي راډیو د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام چې خلکو ته مشوره ورکوي اروپا ته په سختو لارو تګ ونه کړي.
زما نوم اتیکولا دی، د الیند څخه زنګ واهم. زه د افغانستان ټولو خلکو ته دا پیغام ورکوم چې د خپل زمان خپل خلک خپل ژوند مه خرابوي، اروپا ته مه راځي. هغه پیسې چې تاسو د اروپا په لار کې مصرفوي هغه په افغانستان کې ژوند په وکړي. په افغانستان کې کمرم سي بهتره ده، مګر د اروپا ته د خپل زمان او خپل لوڼي او خپل ځانونه مه خرابوي، اروپا ته مه راځي، د وطن مه پرېږدئ. په خپل وطن کې کولای سي ژوند وکړي په هر شکل چې مشکل هم وي ښه دی. مقصد ځانونه مه خرابوي، د قاچاقبرانو خبرې مه منئ، د اروپا ته مه راځئ، دغه ډېر خراب ځای دی. تاسو خپل د افغانستان ټول خلکو ته چې کولای سي په افغانستان کې ژوند وکړي هغه پیسې چې مصرفوي اروپا ته پر راځي هغه په افغانستان کې ژوند په وکړي. والسلام علیکم.
د ازادي رادیو د خبري ساعت مهم مطالب مدا و افغان چارواکو د شهید اونۍ د لمانځنی په غونډه کې ټینګار وکړ چې له گاونډیو هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ دوستي غواړي. د ولسي جرګې یو وکیل وایي په افغانستان کې دوی دولت ضد ډلې د گاونډیو هیوادونو لخوا حمایه کیږي. ایران وسلوال طالبان او پاکستان داعش ډلې حمایه کوي چې دواړي په افغانستان کې د یو بل پر ضد جنګیږي. افغان او بهرنیو چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا اندېښنه وښوده. د ولسي جرګې اداري هیات وایي د هیواد اوسنی اضطراری حالات په پام سره مناسبه نه ده چې حکومت د ملي دفاع وزارت لپاره نوماند وزیر دې جرګې ته معرفي کړي. په دې خبري ساعت کې نور راپورونه هم درلودل، خو وخت ورته پاتې نه سو. په نور خبرونو کې اوریدلی سئ.